السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونه ازادي اوریدونکو او دوره کوشش وازانو پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. خو په سر کې په مخړې د دې ساعت خبرونه تمه ده چې د تورخم دروازه سبا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ به مسافر او ناروغان له دې لارې د تګ راتګ اجازه ترلاسه کړي. د تورخم دروازه د فبروري په 28مه پاکستان بند کړه. وی ویل چې افغان طالبان د پاکستان د خاورې دننه تاسیسات جوړوي. طالبانو بیا د ادارات کړه. وی ویل چې دوی د افغانستان د خاورې دننه امنیتي تاسیسات ودانوي. د دواړو هیوادونو د استازیو تر خبرو وروسته پرون مازدیګر 4:30 بجې دغه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شوه. په تیرې نږدې یوې میاشتې کې د دې لارې د تړل کېدو له امله دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. ایران په لزګونو افغان زندانیان افغانستان ته وسپارل. د ایران د بشري حقوقو او نړیوالو چارو لپاره د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان ایرانی رسنیو ته پرونو ویل چې هواد 1940 زندانیان افغانستان لوري ته تسلیم کړي چې د بند پاته موده هلته تیر کړي. د ایرانی چارواکو په وینا دا بندیان د ایران په سیستان او بلوچستان، یزد، سمنان او هرمزګان زندانونو کې بندیان وو. جلالیان ویلی چې اکثره دا بندیان د مخدره موادو په ارتباط نیول شوي وو. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې د تهران او کابل ترمنځ د شوي توافقنامې له مخې دا بندیان افغانستان ته سپارل شوي دي او تمه ده چې لنډ راتلونکي کې نور بندیان هم افغانستان ته انتقال شي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو او هلکانو لپاره 115 ښوونځي جوړوي. په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره شریک شوی دی، په دې ښوونځیو کې به لمریزې تختې د برېښنا لپاره ولګول شي او همدارز به تشنابونه او څاګانې زده کوونکو ته جوړ شي. د جاپان په ملاتړ یونیسف د ملګرو ملتونو له پراختیا پروګرام یو ان ډی پی سره دا ښوونځي د افغانستان په ختیځ، جنوب او مرکزي سیمو کې ودانوي چې تر درې دیر زره ډیر نجونې او هلکان به ګټه ترې واخلي. د دې ښوونځیو د ودانېدو خبر په داسې حال کې ورکړل شوی چې نن په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي. د اوکران ولسمشر وایي چې هغه د متحده ایالاتو له ولسمشر سره واضح او ګټورې خبرې کړې دي. ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر زلنسکي پرون په ټلیفون خبرې وکړې. د زلنسکي تر څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل ترود کې لیکلي وو چې د دې خبرو نږدې 1 ساعت دوام وکړ او د خبرو لویه برخه تر دې راڅرخېده چې د سې شنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکران د جګړې په تړاو خړې وې. ټاکل شوې ده چې د اوکران د جګړې په ارتباط د را روانې 1 شنبې په ورځ د امریکا او روسیې د پلاو ترمنځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې بیا مذاکرات پیل شي. په یمن کې د حوثیانو په واک کې د المسیره تلویزیون تیره شپه خبر ورکړ چې امریکایي الوتکو پلازمینه سنعا په نښه کړې ده. دا د امریکایي الوتکو تازه بریدونه دي چې په سره سمندرګي کې د امریکا او نورو نړۍ پر کښتیو د حملو په ځواب کې ترسره کیږي. د سنعا درې استوګنو روټرز اژانس ته وویل چې امریکایي الوتکو د الجراف سیمه چې د ښار هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده ویشتلې ده. په دغو بمباریو کې د مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي. او د آسیایي هیوادونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي ټیم به سبا له متحده عربي اماراتو سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو شروع شي. افغان لوبډله به د 1 شنبې په ورځ له ایران سره او د 3 شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکي پروګرام ترنو مينوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنگ شوې هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو لوی وکتون کې سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي. د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالې مرستې چې دي سیدا په ظاهرا به یو څه څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه یو موسسه، یو هیواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کوي چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي هم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي. ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته، یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. اعلام وسط. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې د بشري مرستې نه ډېر داسې کور نشته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د واکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعه نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورکوي نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې کو به ان تر دې حد چې په اداسې کې او به مصرف له بد کمی او به مصرف کو خو ټول افغانان څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټول مخ کې دی اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متر هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
سلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا من د خیر او خیرات ملګری شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکيري مو د هر چي دی او په مربوطه خواجه غار یو موږ ولانه په خواجه غار ګډې نه په دغه ګډې جوا دی ردن او کني مزه کې مدار چی په دغه د تذکيري مدار چی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو اته نه جماعت 1500 کورنی ورورنه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرسته یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم د در بدر دي خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سورور غوړو موږ د شکایت رلو
سلامونه نیکه له احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله شروع او جوړ بستای شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم روجانا دلته د پکتیا ولایت زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده یعنی سړکان بیخي خراب دي موټر ورباندې نشي تللی دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي بیخي کار نه کوي نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي د مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه زما پیغام باید نشر شي
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 501
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغه دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي همدا او نورې پښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډي پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژې اهداف نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادا چې دوی کوي، وایي چې ټی ټی پی راځي پاکستان ته، ښه نو چې ته ما پوستې جوړولو ته هم نه پرېږدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کرښه سړک یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدي. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډېر دغسې سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دېته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صف سره لدی چې د هر وخت دغه سینختي رامنځته شوی دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل شوی دی، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کیږي، د دوی لوري دغه بریدونه ترسره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینې بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دې نه له ورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټ جوړول غواړم، د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم. زه دا هغه دی
خو بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیوران کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیوران کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیک هم پینشتا یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوې ده د تفاهم شوې ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زویم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه وسیږي زویم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشتک روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي
ډیر زړه مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیک هیل استرامات میو منه د ازادې رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم انده وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي زورته وشماری وای ما 0 شپږ شپږ پنځه پنځوس سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دی 0 58 903 904 دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي ماری ورته رسې کې بیا هم تکرارو مې 0 58 65 55 0 0 8 903 904 افغان شمارم ور تکرارو ما 0 9 0 0 0 9 0 1 0 په دې هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام دې ښه کتمن نشر کړي ډیر مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی
السلام علیکم ستړي مسه جوړ اس په خیر اس عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې لیکلې ولي د يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورکړي لازم په یم نشر کړي عبد الرحمن نمیږه د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی مر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسي عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي نو زه تاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تلولم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام منو علیکم هیله منم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورکتی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ او زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اورودونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه صدا ولید هلمند ولایت مساکلہ ولسوالی ته خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته، او دا هغه وخت موږ کوله مرجو ولسوالی کړی مرجو ولسوالی ته تللی دی. یاره که په دغه معلومات لري په دغه شمال دی مرته رنگوي 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه بسنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدل وکیل کاکا زوی، تقریبا 15 کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کال عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 1 0 0 0 تکرار 0 85 15 80 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده، او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورتسته. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي، او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم احمد طیب دا زموږ راجانۍ یادیې داسې سوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا ټلیفون شماره هم دغسې د خادم صاحب 0508 5 4 1 په پای کې 2 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی د کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنې 0 1 0 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرونه اوریدونکو سلامونه. د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه قربانه یم. په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري، هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی، دا چې څوک ده، چیرته کار کړی، څومره کار یې کړی ده، دا به تاسو وړاندې په خبرونه کې را سره واوري. ورزو خپل میرمنې ته سلامونه. میرمن سیویتا، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستی.
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته، د تاسو درنو همکارانو ته، او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته. هیله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا، راځئ چې پایل له تاسو وکړو، د تاسو له ماشومتوب وکړو، د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی، د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي.
فرشته جانې، زه خو اصلا د وردګو ولایت یم، د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګنسې کې د لید کابل په تخته پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل کې هم مکتب می دولسم په کابل خار خیرخانه می نهلی سی مریم کې ما آلتا دولسم پوری پریز بکری وکلی و جوان می تقریبا ما غلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل کې ده ما مغلطه زغتشم جوان می مغلطه بیش او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادونه پس منگونه شوی که اولای چه خپل زدکو تا دوام ورکو کورانه این جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا پود افغانستان که پیوه هیوادوال طول نارمه و امکانات بیدینه و چه منگ حال تا خپل زدکو تا دوام ورکو. بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدونه پس نادمانه بیاد زدکری پاکش.
ډیر ښه. میرمن سیویتا، که دا راته ووایئ چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه، که د مکتب په جریان کې وایئ چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان، زه خو لیکم بیخی او ورام زده مشپار اسو کالم لیک پوره نام چه زه اتا پینزل اسو کالو شپار اس کالو چه زه راغلم ده فلم خواتا تلویزون خواتا مکتب خورست و بیا رفت شد. مکتب روز تو فارغ شوم و اول خود دغه جریان که چه زل یا ایو از دکون که و نما په دغه مفرونو که کار وکړه و دمره اونری کار نداره لگ دیر ما وکړه.
میرمن سی ویتا مخکې دینه چې لاړ شئ تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ. په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته، دا د تاسو خپل شوق و که تصادفاً راغلئ؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د دو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته اسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه زه سندرې وغواړم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل د یو کورنۍ برخه چې ما نه شو چې زه یا سندرو خواته یا سینما خواته راشم شوق و بالکل، اما به هغه شوق و علاقه دومره نه و څومره چې د مونږ ضرورتونه او د مونږ مشکلات و. زه ډېره وړه وم فرشته جانې، د اتو کالو وم چې د ما پلار وفات شو او بیا د مونږ یتیمان واړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو. زه واړه وم، عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم، نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تاکې معموره شم، مدیره شم، معلمه شم، بس یو څه شم کنه. ما بغیر د دغه نه بل داسې هغه ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریانم داسې ډېر بیا قسمت مې ښه و چې زه څنګه افغان فلم ته ما مراجعه وکړه. زه راغلم په هغه وخت په هغه ورځ ما ته د یوسف آفر وشو د یو وړې ماشومې د مکتب ماشومه وي ما د هغه رول ولوبو.
ډېر ښه. دا اوس په ذهن کې هم دغه پوښتنه تېرېدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته و؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم و په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې په تشپیتم کال دا فکر کوم د میزان عقرب میاشت به وه چې زه راغلم افغان فلم ته. هلته د خالق علیل صاحب د یو فلم و د الماس سیاه په نوم باندې نو دغه فلم کې ما ته مرکزي نقشونو کې خی نور د مونږ تاپ اکتران و چون چې زه نوی وم او اول ځل مې وم ما ته د مکتب یو وړې ماشومې شاګرد وی نقش را کل چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پر نم باندی.
ډېر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریالو چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډېر زیات مینوال لري، ډېرو خلکو باندې د ډېرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار ته وایي چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته ماوی چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دون سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملی رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده دغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کوې دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي د کار په طریقه به م پوه شي او کار به م وکړې او دلته به م وي او تا به د ډایرکټرانو وپېژنې. نو د دوی په مشوره زه لاړم هغه رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو ممنون محسودي صاحب شو وید نظري صاحب دغه ټول په دغه شعبه کښې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره راکړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړې په ما یې شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کښې. نو دوی یو راډیو ډرام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و نو په هغه کښې ما ته ډېر برجسته رول را کړ په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کښې د نشر شو کار وشو بې او دوی ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره دفتر کښې. نو به نظري صاحب هم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات پنځي استاد و خو بیا به پس غرمې نه دلته م دفتر ته را تلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې د فلم شروع کړی و د نقش د بل چا و د څو کسان د نقش پاتې شه بیا زما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وي چې ما ته ما دې جریان کښې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کښې ما منفي نقش ولوبوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وي چې ته غواړې ما سره کار وکړې داسې نقش دی د
ډېر ښه. دغه په همدغه سیریال کښې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته یې دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دې نه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کېږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کېږي یو ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درکړه تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه م پیدا کړه شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښې وړ کرکټر و که په هغه اړه راته
فرشته جانې اصلا خبره خو دا ده کنه چې هغه وخت چې و د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین بیا خاص کرده سه د ما په شان کښې کسان چې نوي راغلي و دغه داسې و لکه اسکر و بل دغه سیستم نه و چې مخکې نه ټول داستان وویل شي چا ته چې قصه په څه راڅرخي څه حساب دی د فلم ټوله ستوري په څه باندې ده دغه به یې زه واضح به یې دغه وویل چې داسې په داسې یو ساده هلک دی د کلي نه راغلی ډېر په انتهایي درجه ساده د کلیوالو هلک په ژونده قصه راڅرخي. نو چې دا یې ده څه په کلیو کښې د چا سه ملاقات کېږي په ښار کښې څه کېږي دا خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صرف د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویسې تاجانې څنګه ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه. نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کښې دي څه رقم دي دې باره کښې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه و دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کښې دا هغو چې سکرپ نه به م ول د فلم د ورځو په حساب خپل زمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سه په هېڅ فلم کښې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه را ته ویل شوی چې دغه د ده طرحه ده او د پلانکې او دا د که سناریو ده دغه یې قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاده کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوئ که د هغه صحنې په اړه راته ووایه مخکې نه مو موټر چلولی و که د دغه سیریال دپاره تاسو د موټر چلولو دپاره آمادګي ونیوله که د هغه صحنې په اړه راته لنډ ووایه.
د موټر خو باغ تاسو ته وي چې زه خو حال دي مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلاتو اخته کس ومکنه نو موټر خو بيخي ماده و چلاولې یو نه مزدا و لیکن شاو خدا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شاو می و که غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما و نه وی چې نه د ماده د دردم را پیدم چې دوی زینه د سټاکی کی دوی زینه بیرته باندې کی په دوی پیدم او دوی ته خو ما داسې و نه وی چې نه د ماده د زده ما و بشي نظری صاحب والینا نو بیا چې کله ماته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیر تکړه پیلوت و د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کښې چې شوټنګ و د هغوی دروازه هم ما ورته غرقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وم موټر او ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په هماغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړئ نو مهرباني
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نه وځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما دا خپله نه باید نظري سیستم د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منی دا قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلا تخ وړلې ده فرشته جانې نو دغه سختې اوسنۍ وله بنده ما څلور میاشتې د غرمې د پانه سلا تخ وړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دوی نه ده را کړې دا د ما د ټولو نه هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کښې هنرمندانو تخنیکرانو ټولې سخت سلا تخ وړلې نور فراخه مو دی کړی په کښې
سویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی دی شمیر یې تاسو ته معلوم ده که داسې دقیق شمیر یې درته معلوم یا اورېدونکو سره یې شریک کړئ چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه وو چې تاسو پکې کار کړی
فرشته جان د ما خو فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول اما دا نور تلویزیون کارونه چې دي د سټیج او د نمایشنامو دا بیا بې حسابه دي زیات دي پې د فلمونو د ما اولنی فلم یم دا الماس سیاه فلم و ورپسې اراده فلم سینمایی فلم و الماس سیاه هم سینمایی فلم و اراده د رادمنش صاحب فلم و غم سینمایی فلم و بیا د کوچو سرگردان د احب جوان صاحب دغه فلم دایرکتر و سلیمان لایق صاحب د دې د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب وه بل ورپسې د عروج فلم و برمکس سره د دغه څو فلمونه و او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کونډې زوی او یو هم هغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ویا دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د تمثیل نړۍ کښې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارون بیا غطا وقت پا دی که راخ نه دونه پس خو بیا پرده تصویری کار نمو نکل کن آلده سر بیا سا ما دوام ورکر کار نمو کلو باقی
سویتا جان تاسو خپله اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګره خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سیریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې وه ولې په افغانستان کې ډېری هنرمندان د سینما ستوري ښځینه البته ښځینه د سینما ستوري دې نه بعد چې مشهوره سي او یا هم ټولنې کې وپېژندل سي بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په کال کې راک د ماده اونه مامه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا خپل کوم هغه چې بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې در خود دې خبرو خلاف بود سخت ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکل دومره ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو خو بیا ما پس لوې چې نظام بدل شو نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان داخل کنه این وقت نو هغه ډېره سختي وه هغه وخت بیخي درد به زیات اول خو په تلویزیون باندې په خپله په شروع کې دغه هر څه بند شول بیا رادیویي کارونه و خود تلویزیون نه و بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړه چې دغه یو فلم وروج فلم د صدیق برمک چې ډایرکټر یې و دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه کړه چې هم د دوی هغه باندې و نو نو کارونه نه و بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې نو هغه دوه درې کاله چې زه هلته پاتې شومه او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم د ما نه خط واخیستل شو امضا واخیستل شوه چې ووایه زه نه غواړم کار وکړم خیر ستونزې خو وې ټول هر هنرمند ته ځان ځم ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لاره کې ما ورکړي شخصا نو زه فخر پرې کوم راضي یم زه می خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډېر کمزور انسان دی هغه وخت خو د موږ د برداشت نه بهر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډېر شکر دی موږ ډېر په هر څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د ستیج پروګرامونه دوکې ډېره وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه وې زحمت ډېر و تکلیف ډېر و د هنرمندانو دپاره خو ډېر په مینه کار کېده ډېر په صداقت کار کېده هغه وخت نو بس دغه یې وجه وه فرشته جانې دغه سیاسي مسایل او دغه جګړې او دغه حساب
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی یا هم تا سر آشنایی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکه چه تاسو پا یوی دیر مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کرده کده اغی کارکتر پکتل را تووی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامه کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نهه ویشت کاله په همدغه ماخستن کېیم کې په یو ټنډه نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هېوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلوسمونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یوې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري لور مې هم داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپل زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښۍ د فیصله وکړي چې ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کړو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت، طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګېدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګېدلې دي، په دغه برخه کې اوس ښځینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو د یوې هنرمندې په صفت، د یوې افغانې هنرمندې په صفت، ایتا ژوند اوس څنګه ده؟ په کوم وضعیت کې ده؟ له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا ښځینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دي او یا افغانستان نه بیرون دي، اتمن تاسو سره اړیکې لري؟ د افغان هنرمندو په نمایندګۍ، د ښځینه هنرمندانو په نمایندګۍ که تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دغه فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړي دي چې ګوري، نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، رابدلېږي، صرف افغانستان کې نه دی، د اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان، چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې، په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راوځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې باندې. ډېره زیات خوش مې کېږم، زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانه، چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي. دغه نظام د ملي سرو سره دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته، مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته یې څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثل یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثل می ټول غرق دي، څوک خو چې خارج ته تللي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني. زمونږ هم موږ هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته د تاسو د خپرونې په پیل کښې وویل چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم، نه مې شوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو. زه اوس بل که د ما لاس بدلېږي یا ما ته داسې څه ستونزې، اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت مې خرابېږي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی. او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړم، او دېنه پس هم غواړم چې مور دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره، د بل هېواد دپاره کار وکړم. مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته، ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې. بس مونږ ډېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي، او انشاءالله سمېږي. سختی دی، یو بد ورځ ده، خدای مې کیم که خدای مې روانه دی، خدای دی پټولو د ما د پټولو هېوادوالو په هر یو افغان خدای پاک ورحمېږي، هره ګناه ونی، خدای دی مونږ ته نور معافي وکړي، خدای دی مونږ وبخښي.
ډېره زیاته مننه سویتا جانې.
سره د هنر چې د نور کوم مشکلات چې دي د نورو خویندو دپاره، دا ټول خدای رفع کړي.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خپرونه همدلته پای ته رسوو. ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خپرونه کې راسره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نه، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړلم، ما سره اړیکه ټینګه کړه. خیر اوسئ، کامیابه اوسئ، مننه.
Come on, yeah. نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا زما یار نشوي زما دلدار نشوي زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا عمر میں تیر شکر ٹول انتظار سرا دنیا ویز پستائے ما دنیا ویز پستائے ما پری ودی تر مرگم کم دستا دل روبائے ما دستا دل روبائے ما پری ودی تر مرگم کم دستا دل روبائے پری ودی تر مرگم کم دستا دل روبائے میں نگار نشوے دیکھا اقرار نشوے اس میں نگار نشوے دیکھا اقرار نشوے پٹ پٹ کر دے گے باقی تل تک